السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب دریمه او د اکتوبر څلورویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په پلازمینه دوها کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی الحنزاب تر دې مخکې په دوحه کې د دوشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې له یو پلاوي او د سه شنبې په ورځ د جرمني د پارلمان له یو پلاوي سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع هم خبرې کړې وې. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پیل کې ازادي راډیو د 15 پښتو او دری سیاسي تاریخي ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړی و چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل د چهارشنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندویو ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د نړۍ د بوکس د پخواني اتل محمد علي کلی میرمن خلیلہ علی نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال دی و لوبغالي پرانیسته ده. خلیلہ علی په 2020 کال کې هم کابل ته تللې و او هلته ژمنه کړې وه چې د قرغې په سیمه کې به په 800 جریبه ځمکه د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي چې دا د دې په وینا د محمد علي کلی ارمان و. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې درې تنه مشکوک کسان د دو نرښځیانو د وژلو په تور نیولي دي. د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پېښور په ختیځ کې پروت دی د یکشنبې په ورځ دوه نرښځیان په خپل استوګنځي کې د چړو په گزارونو ووژل شول. په پاکستان کې نرښځیان ډېر کله خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي چې داسې شواهد شته چې شمالي کوریا روسیې ته پوځیان استولي دي. لوید آسټن پرون له روم څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې ته د وسلو له ورکولو وروسته دا د پیونګیانګ بل ګام دی چې اخیستی دی. ښاغلی آسټن زیاته کړه چې څېړونکي لا هم وضعیت څاري خو پیونګیانګ به د دې نتیجې وګوري چې د روسیې سره مستقیما مرستې کوي. او د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخېږي. د دې لوبو بله نیمه پایلوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف ترمنځ وشي. د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبې ته وځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 20مه د پلازمینې مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کابل کې له پرونی 14 وروسته ایمرجنسی روغتون ته یو مړی او یو لس ټپیان لیږدول شوی. دا په تیره یوه اونۍ کې د تاوتریخوالي درېمه پیښه ده چې کابل کې کیږي. اغیز څه کېدلی شي؟
او پاینده کې خلک خپل اقدامات شاید رامنځته کړي او هغه اقدامات دا دي چې د خلکو او د طالبانو په منځ کې لوی وطن رامنځته کیږي.
ترکیه کې هم د فضایي صنعت پر یو مرکز برید کې 15 تنه وژل شوي. خبرونه کې جزئیات درکوو. هرات کې مو د ډاکټرانو له کاري اعتصاب هم خبرو او کندهار کې یونیسف د شلو ښوونځیو د جوړولو هوډ کړی. ولسی هرکلی کوي.
دلته راشي موږ په خوشحاله یو چې د یو توري سبق ووایي د خط زده کې. زه په خپله خط نسته هیڅ نه لرم. په دنیا تور سپین مې نه دی زده.
نو راپورونه هم در تل روحی لده دغه خبری مجله تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبری مجله د سر راپور ته. تروی اونۍ په لنډه موده کې په کابل کې د توغندیو د یو برید او د طالبانو د استخباراتو پر موټر د یوې حملې ادعا وشوه او په دې ښار کې پرون یوې چاودنې یو تن وواژه او یولس یې ټپیان کړل. یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې د طالبانو له لوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک ورسره همکاري ونه کړي او امنیت خراب شي. طالبانو بیا د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل کې د کورونو تلاشۍ پیل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی چاودنې د یوه نارینه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. په دې چاودنې کې چې د پامیر سینما سره د لیلامي په بازار کې د چهارشنبې د غرمې د دوو بجو خواته وشوه یولس تنه ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانت رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا د لاسي بم چاودنه وه او د برید کوونکي یوه پښه قطع شوې ده چې اوس په توقیف کې دی. درملنه یې کېږي او د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات ترې روان دي. له سیمې یوه عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د پیښې له ځایه نږدې سل متره لرې وم. له هغه ځایه یو هلک منډې راوهلې. ما پوښتنه ترې وکړه. ده وویل چې د یوه کس جسد هلته پروت و. نور څه مې نه دي لیدلي. دوه کسه د میوند روغتون خواته راتلل. دوی په وینو لړلي وو. چرې یې په لاسونو لګېدلې وې. د کابل د ایمرجنسي روغتون په بیان کې راغلي دي چې په ټپیانو کې یوه درې کلن نجلۍ، یو څلور کلن هلک او یو شپاړس کلن هلک دی. همداراز دوی مېرمنې او شپږ نارینه ټپیان د درملنې لپاره د دوی روغتون ته ورول شوي دي. یوه ورځ مخکې تر دې د کابل په قلاچه سیمه کې آزادي جبهې د طالبانو د استخباراتو پر یو موټر د برید ادعا وکړه او یې ویل چې په دې حمله کې دوی د طالبانو دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د چپې د دې اونۍ د یکشنبې په ماښام د کابل پر هوایي ډګر د توغندیو د برید مسؤلیت هم ومانه چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې توغندي د کابل پر هوایي ډګر لګېږي. په کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لورې محدودیتونه او په خلکو فشار پر امنیت منفی تاثیر کوي.
هرڅومره چې فاصله د ولس او د چارواکو ترمنځ زیاته شي وضعیت خراب شي، خود په خود باعث دي کېږي چې امنیت خراب شي او له مخالفینو سره خلک خپل همکاریان شروع کړي. زه فکر کوم دا یو کنه یا بیلګه ده چې لم دا اوس فکر کوم چې شروع شوه ده.
طالبانو په کابل کې د خپل مخالفانو د نیولو او ځپلو په نیت د کابل په خیرخانه، تایمنی او درې سوه پنځلس سیمو کې له څو ورځو راهیسې کور په کور تلاشۍ پیل کړي دي. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د دې تلاشیو په ترڅ کې څه ترلاسه کړي دي یا یې څوک نیولي دي.
واموریدل چې په نږدې یوه اونۍ کې په کابل کې د تاوتریخوالي درې پیښې شوې چې وروستۍ هغه یې د سینما پامیر په سیمه کې پرونۍ چاودنه ده چې تر اوسه هم چا مسؤلیت نه دی اخیستی. خو وړاندې تر دې په ګڼه ګوڼه کې او پر ملکیانو د ورته بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. دا بریدونه څوک کوي او اوږد مهال کې یې د دوام اغیز څه کېدلی شي؟ لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو شنونکی جنرال محمد رادمنش وپوښته.
اصلا په افغانستان کې د اول نه تر اخره پورې د منطقه د استخباراتو لاس پکې وضاحت لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس استه د پاکستان د استخباراتو د ستراتیژي له مخې نه ترتیب شوی او اوس په افغانستان کې دغه سي وضعیت رامنځته کیږي چې هر ورځ انفجار، انتحار او ځینې نور مشکلات رامنځته کیږي. دا اصلا لورای اخکاری سی طالبان هم په خپل حکومت داری که ناکام دی او دوی هم نکوله سی سی لکه حقا ادعاگان او شعارون سی دوی ورکول اوس ده حقا ده شعارون و او ده وینا و لمخینه دوی ناکام دی او نکوله سی سی په افغانستان که ده طالبانو په وسیله امنیت رامنځته کی او همدارنګه د طالبانو په منځ کې هم ځینې مشکلات شته چې د دوی صفوف د خپل رهبری په امر کې اجراءات نکې.
او رادمنش سیب طالبان دا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې ده، لمنځه وړې ده، خو دغه ډول بریدونه چې لکه پرون چې په سینما پامیر سیمه کې وشو تر ډېره مسؤلیت داعش اخلي، دا ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي سره له دې چې طالبان دا کوي چې دغه ډله ځپلې او دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې بې ساری امنیت راوستلی دی؟
امنیت څه معنا؟ امنیت معنای دا ده چې په افغانستان کې باید هیڅ کوم مشکلات رامنځته نشي، اما طالبان د دوحې د موافقت نامه نه تر اوسه په هر مسأله کې دوی د خپل صفت په مورد اغراق او د خلکو په مقابل کې ځینې استرګې پوتیې لورای اخکار سي طالبان د امنیت په مورد کې ناکام دي.
او راتمنې چې دغه وضعیت دوام به څه اغیز وکړي که دغه ډول ناامنۍ دوام پیدا کړي، چاودنې کېږي، انفجارونه کېږي په کابل کې، د دوام اغیز به پر ولس باندې څه وي؟
خود د طالبانو د اجراءات او د عمل کارت په مورد کې باید وویل سي چې دوی په خپل ټول کرنلار نه ناکام دي، او دا حتمی ده سي افغانستان که د خلکو ته بیروزګاری وي، امنیت رواني نه وي، د دې نه لورای ښکار سي یقینا طالبان په ځینې نور مشکلات مخامخ کیږي او پاینده که خلق اخپل اقدامات شاید رامنسه کی، او حق اقدامات دادی سی ده خلقو او ده طالبانو پا منز که لوی واتن رامنسه کیجی.
ده امنیتی او پوزی چارو شنون که محمد رادمنش و چل آزاده رادیو سرقه گیده.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
لوبخالو
لنړۍ United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پرون په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د کاري اعتصاب دوهمه ورځ وه. دوی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا اقدام زکه کړی چې د څلورو میاشتو ماشونه نه دی ورکړل شوی. اعتصاب کوونکي په دغه ولایت کې د ماشونو په ورکولو کې مسؤل ادارې په بیغوري تورنوي. نور جزئیات به له سنا کاکړه وورو.
په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو یو شمېر ډاکټرانو او کارکوونکو د غسل عمله چې دوی د طالبانو د عامې روغتیا ریاست او د دوی د ماشونو په ورکولو کې د مسؤولو مؤسساتو بېغوري بولي کاري اعتصاب کړی. یو شمېر اعتصاب کوونکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې په تېرو څلورو میاشتو کې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي، د سې شنبې په ورځ د لړم میاشتې له لومړۍ نېټې کاري اعتصاب پیل کړ. دوو روغتیایي کارکوونکو چې اعتصاب کې برخه لري او نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان پراختیا او مرستندوی ادارې یا ادا او د روغتیا د ارتقا او مدیریت ادارې یا او ایچ پی ام دوی ته د ماشونو له ورکولو ډډه کړې.
مدت 4 ماه میشه که ماش نگرفتین.
تلور میشتی کیگی چه ماش می نده اخیسته پر دیر و سنزو که جوان کوم مونگ و اخل کیگو چه ولی کار نکوی. دو ورزی کیگی چه مونگ اعتصاب کرده او دیتا حاضریو چه اعتصاب تیده مور کرو او آن دو خوڑو اعتصابو کرو.
حتی حاضر هستین که دو سابقه زا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10
د میلادی کال 8، 9، 10 میاشتو معاش نه دی حواله کړی. وایي چې د 8 او 10 میاشتې مسؤلیت او ایچ پی ایم لري. لنډه دا چې اختلاس یې کړی. اوس مهال د هرات ولایت کلینیکونو کاری اعتصاب کړی.
هرات په همې خاطر تحت اعتصاب می باشه.
د افغانستان د پراختیایي او مرستندویه ادارې یا ادا یو کارکوونکی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه وویل چې یونیسف په هرات ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. په هرات ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي چې د هم نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د 1600 کلینیکونو شاوخوا 3000 کارکوونکو د څلورو میاشتو د ماشونو نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. د دغه سرچینې د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د روغتونونو، کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو یوازې بیړنۍ څانګې فعالې دي او د روغتیایي مرکزونو کارکوونکو ګواښ کړی چې که ماشونه یې ورنکړل شي د روغتیایي مرکزونو بیړنۍ څانګې به هم غیر فعالې شي. د یو له دغو روغتیایي مرکزونو څخه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د هرات عامې روغتیا رئیس مولوي شاهد غږیز پیغام یې ازادي راډیو ته لېږلی چې له روغتیایي کارکوونکو یې غوښتي چې ارامه شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
من من حیث رئیس حتمی ولایت هرات به دفاتر محترم یونس
ما د هرات ولایت د عام روغتیا رئیس په توګه د یونسف او دبلیو ایچ او له ادارو سره اړیکه نیولې ترڅو ژر تر ژره ماشونه او نور پاتې مصارف ورکړي. دغو ادارو وعده کړې چې دا ستونزې به حل کړي. له دې عمله له ټولو همکارانو غوښتنه کیږي چې د کاري اتصاب نه ډډه وکړي.
هغه اسنا چې ازادي راډیو ته رسیدلې ښیي چې د تورغونډۍ، روانشان، جامع نواباد، انجیل، سرچا، کشک، سنگ کوتل روغتیایي مرکزونو او د غوریان، شیندن، پښتون زرغون او گذری روغتونونه د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې دا اعتصاب یې پیل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته به بیرته راستانش، خو اوس به ورشو د سیمې یوې موضوع ته. هغه دا چې د ترکیې پلازمینې انقرې ته څیرمه د فضایي صنعت پر یوه مرکز د برید له امله د ترکیې چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وویل چې دوه برید کوونکي وژل دي. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو ترکیې پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي صنعت پر یوه شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردی ملشو هوایی بریدونه کړی دي او ترکیه وایي چې د پرونی برید تر شا هم همدا کوردی ملشی دي. تفصیل له احمد شبراور.
دو وسلوالو د ترکیه د فضایي صنعت پر یو مرکز چهارشنبه حمله وکړه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پارلیکایا په اکسپانیا افغاني ټویټر کې لیکلی دي چې دا تروریستي برید د ترکیه پر فضایي دفاعي تاسیساتو انقرې ته څیرمه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه برید کوونکي وژل شوي دي. رویټرز اژانس د ترکیه د کورنیو چارو د وزیر په وینا خبر ورکړی دی چې دا برید د کردستان د کارګر غیر قانوني ګوند یا پی کی کی په څیر دی. ترکیه پی کی کی د یو غیر قانوني ترهګر سازمان په توګه پیشني. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی د دې برید د سمدستي څېړنو غوښتنه وکړه. دی وایي څرنګه چې ترکی چارواکو ویلي دي دا حمله د یو احتمالي ترهګریز برید په ډول وڅېړل شي. په داسې حال کې چې موږ لا تر اوسه نه پوهیږو چې د دې تر شا څوک دي. موږ دا تاوتریخوالی په کلکه غندو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په روسیه کې د بریکس هیوادو په غونډه کې دی دا حمله وغندله او دا یو ترهګریز برید وباله. دا حمله اروپایي ټولنې، روسیا او ناټو هم غندلې ده. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي په هغو کې ښکاري چې دوه برید کوونکي چې وسلې ورسره دي له یوې ښځې سره ودانۍ ته د ننوتو په حال کې دي. د ترکیې کورنیو رسنیو د یوه ځان وژونکي برید خبرونه هم خپره کړي دي، خو ترکیې چارواکو دا خبر رد کړی دی. رویټرز اژانس د عیني شاهدانو په وینا لیکلی دي چې د دې تاسیساتو کارکوونکي خوندي ځایونو ته انتقال شول، خو د دې لپاره چې له ور سره چاودنه اورېدل شوې وه دې کارکوونکو ته 2 ساعته اجازه ورنکړل شوه چې بهر ووځي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو او پیغامونه لرو. د غراز بعد بریکس د پرونی غونډې د دوام پاړه واورې، خو اوس راځو دې ته چې یونیسف وایي چې په کندهار کې 40 خونځي جوړوي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په مالی ملاتړ د 40 خونځي د کندهار په 11 ولسوالیو کې د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. تفصیل به له محمد صادق رښتینی واورو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مرستیال اکرام شاه عاصم وایي د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په مالی ملاتړ د دې ولایت په 11 ولسوالیو کې د 40 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي چې په هر ښوونځي باندې 8.9 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د نوموړي په وینا په یادو ښوونځیو کې به 2000 زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره سي او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې سي.
تقریبا په کندهار کې 40 ښوونځي جوړیږي په 11 ولسوالیو کې، خو دا 40 ښوونځي تقریبا 2000 کسانو شاګردان د خوندیتوب ظرفیت لري او په شپږ میاشتو کې انشاءالله کارت انشاء آماده کیږي.
د یونیسف مالی ملاتړ د دې ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لړۍ په سپین بولدک ولسوالۍ کې له ناوې سیمې څخه پیل شوه. په دې سیمه کې تر اوسه د ښوونځي لپاره هیڅ تعلیمي ودانۍ نه وه او ماشومانو یې په آزاد فضا کې تر شنه اسمان لاندې او یا هم په مسجدونو کې زده کړې کولې. عطا محمد او اجا عبدالغفور چې د سپین بولدک ولسوالۍ د همدې سیمې اوسیدونکي دي وایي د ښوونځیو د ودانیو په جوړېدو ډېر خوښ دي او د نورو پرمختیایي پروژو غوښتنه هم کوي.
موږ ډېر خوشحاله یو، په دې ډېر موږ خوشبینه یو. موږ علاقه چې ده ډېره ځپلې ده د وخت سه ګرد شنانو له ایله ځغاستو څوک داسې ولاړ سه دلته راشي موږ په خوشحاله یو چې د یو تورې سبق ووایې د خط زده کې. زه په خپله یم خط نسته هېڅ نه لرم، په دنیا تور سپین مې نه دی زده.
په مکتبونو چې جوړېږي موږ ډېر خوشحاله زموږ چینان په امن کې تعلیم ورته کوي بچیانو ته. دا مکتبونه نه ازونه ګراز برابر نیولی په کورو کې به سره جنګونه وو لاسونه وچګرونه ککرې به سره ماتولې وچ فعاله وچ خپل مکتب له راځي خپل دغه لري خپل تعلیم کوي. موږ هر چاسه خوشحاله خدای پاک یې وزونه ورکړي.
په تیر څو کلونو کې د جګړو نامنیو او غیر متوازن انکشاف له امله د کندهار په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې ښوونځیو ته ودانۍ نه دي جوړې سوي. خلک هیله لري چې مرستندوی بنسټونه یې د ماشومانو د زده کړو لپاره مناسب تعلیمي چاپیریال برابر کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو راسره اوسئ، وړاندې به په همدې شمیرو ستاسو راستول شوي پیغامونه درته خبرو کو. خو اوس ورزو دې ته چې په کازان کې پرون د بریکس د درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ وه. د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو هم خبرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت استازي نه و بلل شوي، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو تر څنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هم مهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سې شنبه په ورځ ناوخته د ویلامې په خبرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دواړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنۍ غونډه د سې شنبه په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د 22 هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د می په 24 ویلي وه چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او په رسمیت پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتي پرمختګ په اړه بحثونه کیږي. خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازونو شتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
نو اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي. خو مهمه خبره دغه ده که چېرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هېوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هېڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هېوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
مالور گانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
اوریدونکو اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته چې زموږ واتس اپ شمیره ته مو را لګلې.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بینه افغانانو پکتیکا دلته ورور دې سړکو ډېر مشکل ده، سړکونه ډېر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بېخي ډېر پېښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرکزو اوړي، ډېر خراب سړکونه. چارواکو چې همدایله دي موږ ته سړکونه را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. نو ډېره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله دی نو افغاني پکتیکا نه تیرات پړند بده روایم چې واقعا اخر کوس مرسته ته ډیر اړتیا لري. نس خاص مرسته نه تم سرسوي که څوم رو سرسوي دی، خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دور وس نه لري سی کور جوړ کیا هغه وکړي. نو باید مرسته نور هم سره وسي په هر ځای کې، باید کورونه جوړ شي ورته نور مرسته سره وسي. زه مې را روان ده کورو بندوبست باید وسي که موسو پام ورته ونه کړي ورته را روان ځم به ډېر په ستونزو کې وي. نور مې وخت نه نیسم. السلام علیکم.
سلام ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو غوښتنې نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دي، هېڅ ډول فارغ پږي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتونو او د کار مسله ده، د بیان ازادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدغو پیغامونو سره د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم، خو اوس پنځه نیمې بجې شوې. فرشته نګار راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فرشته جان، ستړی مشي.